بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیات تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې یاسه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب یزبرګې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د مذاکراتو د دوباره پیلېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د سباوند لسیزې او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په هکله له پاکستانی عالم مولانا غیور غالب صاحب سره زموږ د همکار شوی مرکه درته وړاندې کیږي. ورپسې ورسپانو ته د کتنې برخه لرو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د لمر په حضور کې نوې پروګرام اورېدل شي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل امریکا نن له هغه ځایه گزار خوري چې ګومان یې هم نکاوه. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي وویل چې له توهماتو د واشنگټن له وتلو پرته د ویانا د مذاکراتو لاره نه هواریږي. او چین د افغانستان په هکله د ګاونډیو هیوادونو د غونډې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې خبرې سره چې امریکا نن سبا له هغه ځایه گزار خوري چې هیڅکله یې نه دی محاسبه کړې ټینګار وکړ. د امریکې دوه ولس مشرانو، یعنې تیر او اوسنی ولس مشر، لاسونه سره ورکړي دي چې د امریکې لږ پاتې عزت هم ختم کړي او لګیا دي ختموي. د 1950 کال د سلواغې په 19 نیټه له حضرت امام خمینی سره د شاهي رژیم د هوایي ځواکونو د تاریخي بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي او دافع هواز ځواکونو یو ډله قومندانانو او کارکوونکو نن د ټولو قواو له مشر قومندان حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنهای سره ملاقات وکړ. معظم رهبر په دغه کتنه کې وفرمایل په هر ځای کې چې د حق ځواک د کفر په وړاندې میدان ته ورودانګي، دښمن په خپل ټول ظاهري جلال او جبروت سره چې باطن او مغز نه لري په خپلو محاسباتو کې تیروځي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هوایي ځواک کمانډانانو او کارکونکو ته په خطاب کې زیاته کړه، هر کس چې په هر پړاو کې د هغه ارمانونو په لاره تګ وکړي چې په حقیقت کې په دغه خوځښت کې شامل او شریک دی، نو په دې وجه د هوایي ځواک کمانډانان او کارکونکو هم له هغو کسانو څخه دي چې د سلواغې د 19 نیټې له ویاړونو برخور شول. د هوایي ځواک د هغې ورځې حرکت هغه وروستی گزار و چې په روس شوی پهلوی رژیم باندې وشه او هغه لمنځه یوړه. حضرت آیت الله العظمه خامنهای وفرمایل د 1950 کال د سلواغې د 19 په ورځ چې د هوایي ځواک کومو افسرانو او درجه دارانو له امام خمینی سره په هغه عجیبه ملاقات کې ګډون او بیعت وکړ، نو دغه بیعت له یو کس سره بیعت نه و، بلکې له هدفونو او ارمانونو سره بیعت و. لا هغه سپیشلی جهاد سره بیعت وو چې امام خمینی د جهاد مقتدر کمانډان وو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دغه کتنې په پیل کې وویل، زه د ډاکټرانو لخوا په وړاندې شوو پروتوکولونو باندې باور یم او عمل پرې کوم، یعنی عمل کول پرې خپل دنده ګڼم او تر سره کوم یې. په ماسک لګولو باندې ټینګار لرم او له کرونا د مخنیوي د واکسن دریم ډوز مې هم لګولې ده. حضرت آیت الله الوزما خامنئی زیاته کړه، زه د ایران خلکو ته سپارښتنه کوم چې د ډاکټرانو او د دې برخې د ماهرانو خبره ومني او څه چې هغوی ضروري ګڼي تر سره دې کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي وویل چې له اوسنیو توهماتو نه د واشنگټن له وتلو پرته د بیانا خبرې اترې مخته نشي تللی. علي شمخانی نن د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د امریکې د بندیزونو د ختمېدو په موخه په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د اتم پړاو د دوام په درشل کې په خپل ټویټر ولیکل، د امریکې اوسنی حکومت تر اوسه پورې د ټرمپ د زیات نه زیات دباو د سیاست جاري ساتلو سره هڅه کړې. کوم اهداف چې هغه په بدماشۍ سره ترلاسه نه کړی شول، هغه د منځته شو وعدو په وړاندې کولو سره ترلاسه کړي. دا ویلو ده چې د ایران جګپوړي مرکچی علي باقری کنی نن د ویانا د مذاکراتو د دوام لپاره ویانا ته تللی دی. د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې د بهرنیو خپرونو مرستیال وویل، له خپلواکو رسنیو سره د لویدیز مبارزه په غربي ټولنو کې د دغو رسنیو د پیاوړي نفوذ نښه ده. احمد نوروزی په دمشق کې د سوریې د ولسمشر له ځانګړې صلاحکارې بسینا شعبان سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې رسنۍ د هر حکومت د ملي امنیت برخه او یو رکن دی زیاته کړه، کوم رسندوی جنگ چې د لویدیز رسندوی امپراتوري غوره کړی دی یو پراخ جنگ دی او ورسره د مقابلې لپاره باید له ټولو امکاناتو او وسایلو کار واخیستی شي. نوروزی څرګنده کړه، سوریه د ایران پر رسنیو کې یو ځانګړی مقام لري او د ایران اسلامي جمهوریت ډاډه و چې سوریه به له ترهګرۍ او د هغې له ملاتړو سره په جنگ کې بریالی شي. په دغه کتنه کې د بشار الاسد ځانګړی صلاحکار هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سوریې د هدف او برخلیک په مشترک بللو سره وویل، سوریه د مقاومت د 44 په هیوادونو باندې د دښمن له رسندوی یرغل سره په مقابله کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نظر تبادله او اقدام ته چمتو ده او ایران به د اټمی مسالې په سر خپلو مذاکراتو کې بریالی شي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. ایران په افغانستان کې د ډبرو سکرو د برېښنا تولیدولو کې مرسته کوي. د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویل چې ایرانی چارواکو په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه په برېښنا تولیدولو کې د پانګونې لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده. ویل شوی چې یو ایرانی پلاوی د لیوالتیا د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت له سرپرست مولا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې څرګنده کړې ده. د ایرانی پلاوی مشر مجید شیرزی ویلی چې د طالبانو د اوبو برېښنا وزیر د ایران ته سفر وکړي څو هلته د دوی ورته تولیدات له نږدې څخه وویني. د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت په دې اړه له نورو جزئیاتو پرته ویلي چې په دې اړه د نورو ناستو بحثونو پریکړه شوې ده. چین د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د دریمې غونډې ترسره کولو ته خپل چمتووالی اعلان کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د گاونډي هیوادونو دریمه ناسته په حضوري بڼه په چین کې جوړ شي او په ترسره کېدونکې ناسته کې به د افغانستان او سیمې پر حالت بحث وشي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره بیگانه وخت په ټلیفون خبرې وکړې او پکې په بیجنګ کې د دغه ناستې جوړېدو خبر ورکړی او لنوموړی غوښتي چې په یاد غونډه کې برخه واخلي. ګرانو اوریدونکو، نړیواله ټولنه په افغانستان کې له خوونکو سره 50 میلیون یورو مرسته کوي. په دې اړه له سیمې زموږ د خبريال را لګیلي رپورت ته وکشه.
په تازګۍ سره اروپایي ټولنې د افغان ښوونکو لپاره د 50 میلیون یورو د مرستې اعلان کړی. د راپورونو په اساس د دې مرستې اعلان د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د لومړي وزیر له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د لیدلو پر مهال شوی دی. افغانان دې کار ته په ښه نیت ګوري او هیله بښونکی بو. احمد عزیز د غزنی ولایت یو تن د سیاسي چارو شنونکی دی، وایي دا مرستې به د افغانستان د زده کړې له بهیر سره مرسته وي.
یو وخت کې چې جاپان له داخلي جګړو راووت، خلک راټول شول، امن راغی، دوی خپلواک شول، یو بل سره کېناستل چې څه باید وکړي. په دې کې ځنې سپینګیرو وویل چې زموږ تر ټولو لومړی کار به دا وي چې په جاپان هیواد کې د زده کړو مرکزونه پرانیزو. دا چې موږ هم له همدغسې یو حالت سره مخ یو په نننی وخت کې، د موږ د ژغورنو یوازینۍ لار دا ده چې ښوونکی تقویه کړو. او نو دا چې 50 میلیونه یورو اروپایي ټولنې له افغانستان سره مرسته کړې ده، د دې خبر معنا دا ده چې زموږ راتلونکي انشاءالله روښانه ده، او دا د استادانو لپاره یوه لویه مرسته ده چې د دوی کم از کم کلنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کیدلی شي.
ویل کېږي دا 50 میلیونه یورو به د یونیسف له لارې د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې ښوونکو ته ورکړل شي. د اروپایي ټولنې دغه مرستې شاوخوا 50 میلیونه ډالر راځي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې چین له افغانستان سره څه د پاسه 4 میلیون ډالر په ارزښت د بشري مرستې اعلان کړی. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتو د انسان دوستانه چارو د غږ ملتیا دفتر وویل چې 11 میلیونه یمنیان به د خپلو خوراکي ونډو کمولو ته مجبور شي، او یوازې 2 میلیونه کسان به پوره خوراکي توکي ولري. د ملګرو ملتو د بشري چارو غږ ملونکي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د بودیجې کمښت د میلیونونو کسانو د ژوند د ژغورنې په لړ کې د ملاتړونو د بندېدو لپاره یو ګواښ دی. د عربستان پوځي تیری همداشان د یمن له 15% زیاتې بېخبېناوې ورانې کړي دي، او دغه هیواد یې د خوراکي او درملیزو موادو سره له سخت کمی سره مخامخ کړی دی. له تیرې جنوري میاشتې څخه د ملګرو ملتو د ملاتړیزو او مرستندویه پروګرامونو له 3 نه 2 برخې هم د بودیجې د کمی په وجه محدودې شوي او یا بېخي بندې شوي دي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د انسان دوستانه عملیاتو د دوام او د خلکو د کړاوونو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره فوري بودیجې ته ضرورت دی، او وکلن جنگ یمن په نړۍ کې په تر ټولو بد انساني کړکیچ بدل کړی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسی تبصرہ د ویانا د مذاکراتو د یو ځل بیا پیلېدو په هکله دنو پام ورته وکړي. په ویانا کې د ایران خلاف د بندیزونو د ختمېدو په لړ کې د مذاکراتو اتم پړاو د 4 ورځو له ځنډ وروسته نن دوباره پیلېږي. د ایران او څلور جامع یو ډله هیوادونو همداشان د امریکي مذاکراتي پلاوي چې د سلواغې له 9 نیټې څخه د سیاسي فیصلو لپاره خپلو پلازمینو ته تللي وو، له نن څخه په ویانا کې اټمي موافقې ته د امریکې د احتمالي راستنېدو او د ټولو لورو لخوا د موافقې د بشپړې او اغېزناکې اجرا څخه د ډاډمنېدو د څرنګوالي په هکله خبرو اترو ته دوام ورکوي. د ویانا په مذاکراتو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف د دغو خبرو اترو د اتم پړاو د بیا پیلېدو په تاییدولو سره وویل له یوې وړې دمې وروسته خبرې اترې سر لنن څخه پیلېږي. داسې ښکاري چې مذاکرات به فاینل مرحله کې دي، او موافقې ته د رسیدو او د بندیزونو د ختمېدو لپاره د ټولو لورو مثبتو هلو ځلو او هوډ ته اړتیا ده. د دغو مذاکراتو له پیلېدو مخکې د امریکې خارجه وزارت تیره جمعه د ایران د اټمي تخنیکي برخې د 2 بندیزونو د اوچتېدو خبر ورکړ، او لویدیځو رسنیو هم هڅه وکړه چې د بندیزونو دغه معافیت ته پراخ کوریج ورکړي او هغه په روانو مذاکراتو کې د امریکې د ښه نیت په توګه معرفي کړي. خو د امریکې دغه اقدام د ایران لپاره له هر ډول آثارو او اقتصادي ګټو خالي دی، او د واشنگټن د ښه نیت او جدیت نښه نشي بلل کېدی. په حقیقت کې د بندیزونو دغه معافیت په هغه برخه کې عملی شوه چې امریکې او د اټمي موافقې اروپایي لورو بای په اړه اندېښنه څرګندوله، او د حقیقي مؤثرو او د آزمایلو وړ او اغېزناکو اقتصادي ګټو په شمول د ایران اصلي غوښتنې نه دي پوره کړې. د ایران پخوانی سفارتکار او د سیاسي چارو کارپوه ابوالفضل زهراوند د امریکې دا اقدام د ایران په مرکزي ټیم باندې د دباو په موخه ګڼلې، او وایي دا ډول اقدامات یو دوکا او یو ډول رواني عملیاتي، او امریکایان غواړي چې په ډیر کم لګښت سره برجام موافقې ته راستانه شي. جواب دا چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په موخه خبر اترو ته ناس دی او د بندیزونو له اغیزناکه لغوه کیدنې او د ضروری ضمانتونو له ترلاسه کولو پرته چې په عینی توګه د ایران ګټې تامین کړي کومه نوې موافقه به ونه شي. په همدې اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکچی ټیم اصولي سیاست له پیله دا پاتې شوی دی چې د مذاکراتو معیار باید ګټې، اصول او مذاکراتي پروتوکول نه وي او موافقې ته د رسیدو وخت د دغو اصولو په پوره کېدو پورې اړه لري. په ویانا کې خبرې اترې هم د ایران د مرکچی ډلې د نوښتونو او جدیت په وجه مخ په وړاندې روانې دي او اوس طرفین توانېدلي چې هم د متن د لیکلو او په اصلي موضوعاتو کې د هغوی د لیدتوګو د نږدې کولو په لړ کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په دې وجه د فائنل موافقې چوکاټ اوس معلوم دی او نتیجې ته د مذاکراتو رسیدل د مقابل لوري په تیره بیا د امریکې په سیاسي ارادې او د چمتووالي په اندازې پورې اړه لري، ځکه چې ځینې مهم موضوعات لا هم په ایجنډا کې دي چې په واشنگټن کې له سیاسي پریکړو پرته احتمالا د هوارېدو تصور نشي کېدلی. که په امریکا کې په تیرو څو ورځو کې چې مرکچی پلاوی د سلا مشورو د دستور العمل د ترلاسه کولو په موخه خپلو پلازمینو ته تللی و د بندیزونو د مؤثرې ختمونې او په ایټمی برخه کې د ایران د علمي بریاو په تړاو له غیر حقیقت پسند غوښتنو د لاس اخیستو فیصله شوې وي، نو په ډیر لږ وخت کې فائنل موافقې ته د رسیدو هیله کېدلی شي. درنو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د سباوند د لسیزې په حق له د پاکستانی عالم مولانا غیور غالب صاحب سره زموږ د همکار شوی مرکې ته غوښ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. غیور غالب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په درې څلوېښتمې کلیزې کې یو. د ایران اسلامي انقلاب په داسې حال کې په خپل درې څلوېښتمې کلیزې ته داخل شوی دی چې د انقلاب دشمنانو دا فکر کاوه چې دغه انقلاب به په یو څو کلونو کې له منځه لاړ شي، خو موږ ګورو چې د درې څلوېښت کلونو له تېرېدو سره سره دغه انقلاب نه یوازې په خپل ځای پایدار او باقی پاتې دی، بلکې په ډیرو زمینو کې د پخوا په پرتله پرمختګ هم کړی دی. تاسو په ټول کې د ایران د اسلامي انقلاب دغه کلیزې ته او د ایران د اسلامي جمهوریت کامیابیو ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لوی انقلاب په حق له تاسو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه، د قرآن مجید هم یو آیات دی، سوره انفال کې شپږشتم آیات، هغه کې دې شانته فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. پای چې هغه ورځې تاسو یاد کوئ چې تاسو ډیر لږ وو او کمزوري وو او له دې مو ویره لرله چې خلک به تاسو له منځه یوسي، خو پروردګار عالم د تاسو مرسته وکړه او هغه تاسو مدد وکړو، هغه تاسو ته روزي درکړه. د ایران انقلاب هم همدې آیې په ترڅ کې کچېرې موږ وګورو، نو همدې شانته دی چې ایران انقلاب کې هم خلکو دغه سوچ او فکر دغه و چې دا خو ډېر کمزوري خلک دي او دا ډېر لږ خلک دي او کېدای شي چې دا څو ورځې د دوی انقلاب وي نو ختم به شي. خو د دې انقلاب چې کومې سرچینې دي، د دې انقلاب کومې جړې دي، د دې انقلاب کوم بنسټونه دي، هغه د قرآن مجید او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک او حدیثونو باندې استوار دي، په هغه باندې د دوی پایګزاري شوې ده. اوس هم کچیر موږ وګورو د ایران انقلاب ته د دې کوم لاسته راوړنې کړې دي، نو هغه ته هم کچیر سترګې وګړو ډېر عجیبه غونډه کړي. په دغه لاسته راوړنې یا داخلي دي یا خارجي، کچیر داخلي لاسته راوړنو ته موږ توجه وکړو چې هغوی نه تر ټولو لوی کوم چیز دی، هغه د الهي کوم حکمونه دي، د هغوی اجرا. مخکې به د خداوند متعال دا حکمونه په تاغوت حکومت کې یا په تیر شو حکومت کې دغه چیزونه نه وو، خو اوس الحمدلله د خدای حکمونه په دې ملک کې جاری کیږي. بل کوم تبعیض وو یا کوم فرق وو هغه لري شو، یعنی یو وحدت منځته راوسته. مخکې به څه کسان وو چې هغوی به دغه حق لرل، د واکمنۍ حق لرل او د دولت حق لرل، اوس الحمدلله هغه تبعیض هم ختم شوی دی. بل مقاومت ته که چیرې سترګې وغړو د دښمن په مقابلې کې، بل مخکې به چا د دښمن په مقابلې کې د امریکا او د اسرائیل یا د غرب په مقابلې کې به هیڅ آواز نه شو اوچتولی. نن الحمدلله د دې انقلاب دغه لاسته راوړنې دي چې د دښمن په مقابلې کې ایران اسلامي جمهوریت غږ اوچتوي، که کوم ځای کې ظلم کېږي د هغه په خلاف غږ اوچتوي. هغه نه علاوه چې ډېر غټ لوی چیز هغه وحدت اسلامي دی، چې ایران د دې وحدت ټولو ملتو ته، ټولو مسلمانانو ته بلنه ورکوي. وحدت اسلامي باندې چې کوم کار په ایران کې شوی دی، داسې په بل ځای کې نه دی شوی. یعنی دغه هغه اهداف دي، هغه لاسته راوړنې دي چې همدې لپاره پروردګار عالم پیغمبران مبعوث کړي وو چې هغوی خلک په دغو لارو باندې راولي. او که چیرې مونږ خارجي لاسته راوړلو ته سترګې وغړو، اسلام ته یو عزت ملاو شو، د دغه انقلاب په لاس اسلام ته عزت ملاو شو. پخوا به داسې کسان وو که چیرې یو مسلمان وي نو هغه به ویرېده او ځان به نه ښودله چې زه مسلمان یم، خو دغه انقلاب چې کله وشولو نو خلکو اسلام طرف ته مخ کړه. هغه نه علاوه یو غټه لویه خبره دغه ده چې مخکې به خلک دین نه تخله وو، د دین کوم که نور ادیان دي، مسیحیان، یهودیات یا نور کوم ادیان دي، هغوی هم ځان خپل ځان به دینی نه معرفي کول، خلک سیکولار طرف ته روان، بې دینی طرف ته روان. خو دغه انقلاب سره خلکو دین طرف ته مخه کړه او ټولو دغه باندې فخر وکړو چې موږ هم یو دین لرو. هغه نه علاوه یوه زمینه دی، یوه مقدمه دی د یوه دولت، د یوه حکومت لپاره چې هغه حکومت ته ټول کسان انتظار کوي، که هغه یهودیت دی هم منتظر دی و منجی ته، که هغه مسیحیت دی هم منتظر دی و منجی ته، که نور ادیان دی هم هغه د دې انتظار کوي چې یو کس به دې شان ته راشي چې هغه به دغه دنیا له عدله ډکه کړي، لکه څنګه ظلم او جور نه ډکه شوې ده. دغه حکومت هم هغه حکومت لپاره یوه مقدمه ده، یوه لاره خلاصول دي هغه حکومت لپاره چې هغه به په ټولې دنیا کې عزت، انسانیت ته به عزت ورکړي. آزادي یو غږ دی په دې انقلاب اسلامي کې، یعنی هغه کسان چې هغه بردگان و غلامان و مریان و ژوند به کول، هغوی لپاره هم دغه انقلاب کې یو رمز دی، یو غږ دی چې ټولو کسانو لپاره د آزادۍ یو غږ په دې انقلاب کې ورکې دی. مخکې هم که چیرې مونږ سترګې وغړو، د دې ټول نه لوی کوم هغه لاسته راوړنې دي، هغه فرهنګي او کلتوري دي چې غربیانو د دې هڅه کوله، اوسه پورې دغه هڅه کوي چې هغوی خپل فرهنګ او خپل کلتور په ټولې نړۍ کې خور کړي. خو دغه انقلاب اسلامي وو چې هغه کوم هغه د اسلامي ارزښتونه دي هغې خلکو ته برسېره کوو، خلک یې دغه اسلامي ارزښتونو ته راغوښتله چې اسلام کې کوم اهمیت انسانیت ته ورکړی شوی دی، اسلام کې کوم اهمیت د ښځو حقوقو ته ورکړی شوی دی، د انسانیت حقوق ته ورکړی شوی دی، د اقلیتو حقوقو ته ورکړی شوی دی، خلک یې دې طرف ته راوبلل. یعنی یو جامع انقلاب دی، هغه انقلاب لپاره یوه مقدمه دی چې هغه انقلاب سره به دغه ټوله نړۍ له عدله او له انصافه ډکه شي، هر چا ته به عدل ملاو شي، هر چا ته به انصاف ملاو شي. او مونږ تاسو هم د هغې ورځې په انتظار کې یو چې یو دشانته حکومت راشي چې ټوله نړۍ له عدله او انصافه ډکه وي.
ډېره ډېره مننه
ګرانو مینوالو، دا غیور غالب صاحب چې د سباوند لسیزې په حق لوم ورسره مرکه کړې وه، اوس هم زما ملګری درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کوي.
ورسپانو ته کتنه،
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ تاوده سلامونه و منی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې لمامور سره سم اول به د تهران او بیا به د بهرنیو او زینورسخانو زینی مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دا هم د تهران چاپ کیهان رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په تهران کې د فنلند له خارجه وزیر پیکا هاوستو سره په کتنه کې په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د امریکایانو بد اهدایو ته په اشاره سره روښانه کړه. د بندیزونو د لغوه کېدا په بڼه کې د موافقې لپاره زمینه برابره ده او ایران خودلی ده چې خپلو ژمنو ته پابند دی. البته د موږ د هیواد اقتصاد د جامع نړیوالې اټومي موافقې بیرته احیا په تمه نه پاتې کیږي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي، ګارډین انګریزي ژبې ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو په کنګل کې دا پسې د دغه هیواد د اقتصاد ځوړتیا ته اشاره کړې او لیکلي دي، په افغانستان کې د واشنگټن اقتصادي جنگ د بشریت په ضد له جنایت سره برابر دی. په کینیډا کې د چکړو او ټریلرو خاوندانو د دغه هیواد مختلفو پرګنو ترڅنګ او د کورونای بحران په ترنګلتیاو باندې په اعتراض کې د دغه هیواد پلازمینه اوټاوا په ټپه درولې او کاربندیزي اوج ته رسولې ده. د تیونس ولسمشر د حکومت او پارلمان په کار کې له ښار په رامنځته کولو وروسته اوس د لوړې قضایي شورا په ضد لاس په کار شوی او دا یې هم پلوم کړی ده. یو داسې اقدام چې دغه هیواد ته د دیکتاتورۍ د بیرته ستنېدا نښې نښانې بلل شوي دي. یو څیړنیز راپور ښیي چې په 2018 کال کې په امریکا کې جنایتونه او تاوتریخوالی تر 40% پورې زیات شوي دي او د انګریز پوځ پخوانی مشر قماندان جنرال ډیوډ ریچارډ د افغانستان د اوسني بحران په باب له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي دي، لویدیځي هیوادونه باید د افغانستان له نوي رهبرۍ سره کار وکړي او طالبان په رسمیت وپیژني څو خلک له یو اندېښمنونکي انساني بحران څخه وژغورل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن داسې لیکي، د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیډ پرایس په دې خبرې په اعتراف سره چې د ایران له اټومي پروګرام سره د اړوندو ځینو بندیزونو د معافیت په باب د جوزف بایډن د حکومت فیصله د ایران لپاره اقتصادي ګټې لرونکې نه ده، په دې کې د امریکا ګټې نغښتې دي. د روسیې او یوکراین ترمنځ د اور د لمبو د زیاتولو په موخې سره د امریکا د پوځ اروپایي قومندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي، د امریکا پوځ یو یونټ د یوکراین او روسیې د پوځي شخړې په درشل کې په جرمني او ختیځ اروپا کې د ناټو متحدانو د پیاوړتیا لپاره جرمني ته وارد کړی دی. یونایټیډ پریس اژانس راپور ورکړی چې د پاسه یو کال کېږي چې په چین کې د کورونایي وایروس له امله یو کس هم خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی. د امریکا په ټکساس کې یو کس په ډزو کې د کورنۍ څلور غړي په ټکه ووژل او یو شمېر یې نور ټپیان کړل او په دې پسې خودکشي هم وکړه. د سوریې په الحسکا او دیرزور ولایتونو کې د دغه هیواد پوځ او مقامات زواک په یو لړ عملیاتو کې د تکفیری ترهګرو ډلو ټپلو یو شمیر پټنځایونه او مورچلې تباه کړي او د غرازې په لسګونو جنایتکارو ته مرګ ژوبله هم اړولې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د طالبانو موقته حکومت یو شمیر کورونایي مرکزونه تړلي دي چې دغه چارې د ځایي اوسېدونکو اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
خوږو دوستانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي تبلیغاتو د غږ ملوونکي شورا مشر وویل سږ کال د سلوغې په 28مه نیټه د یوم الله میلیونی او ولولناک لاریونونه به د کورنۍ بحران په دوام کې په هغو ښارونو کې چې وضعیت یې تر سرو کرښو رسېدلی د ګاډو په بڼه ترسره شي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د فنلینډ له خارجه وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران په ضد د بندیزونو د لغوه کولو په حوزې کې د موږ د غوښتنو یوې زیاتره برخې ته پام نه دی شوی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالې هم ویلي دي د جامع نړیوالې اټومي موافقې احیا کېدا د موږ په ګټه ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران په ضد د ځینو بندیزونو د لغوه کېدا ګنګوسي اورېدل کېږي خو امریکایي واکپلان دې په دې پوه شي چې ایران تل آزاد دی او دا ایرانی ځوانان دي چې د اسلامي انقلاب د ریل ګاډي په څیر یې د پراختیا په لاره روان کړی وی. ان تر دې چې ایران په اټومي تیب او ریډیو اکټیو درملو په حوزې کې د سیمې په لومړي لمبر دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون چې د روسیې په سفر تللی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدو کتو وروسته یې ویلي دي د اوکراین د بحران د تاریخي حل لپاره هیله مند یو. دا په داسې حال کې دي چې امانوئل ماکرون له روسیې وروسته د اوکراین له چارواکو سره د لیدو کتو لپاره کیف ته خوځېدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده په یو لړ څرګندونو کې وویل په ویانا کې د ایران او څلور جمعیو ډلې ترمنځ په روانو خبرو اترو کې چې البته د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې وې ځینې موافقې شوې دي خو بیا هم نهایتا هم هغه شان واټن پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وسپنې ادارې یونیسف په یوې اعلامیې کې ویلي دي د سوریې په شمال کې د زنداني ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی او باید په دې اړه جدي ګامونه پورته شي. د عراق په پارلمان کې د استازو د شمیر د کمښت په دلیل د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنه یو ځل بیا وځنډېده. راپورونه ښیي چې د عراق په صلاح الدین ولایت کې د امریکایي ترهګرو فوجانو پر یو بل لوجستیکي کاروان هم برید شوی چې یو شمیر ګاډي او تجهیزات یې تباه شوي او د احتمالي مرګ ژوبلو په باب یې څه نه دي ویل شوي.
عزیزانو اوس هم را ګرځو ځینو هغو بهرنی ورځپانو ته چې د افغانستان په باب لیکنې کړي دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو خبرونو خپل دریځونه دي. ډی سکارسمن ورځپانې د برتانیا د پوز د پخوانی لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې ده چې ویلي دي باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک په لاس کې دی. هغه ویلي چې لویدیز بالاخره د طالبان حکومت په رسمیت پیژني خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاټسمن ورسپانې زیاته کړې ده د برتانیا د پوز دغه پخوانی لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یوه بشري کړکېچ سره مخامخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دی چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا شپږ میاشتې وتلي خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولې دي. په دې وروستیو کې د امریکا خزانې وزارت بیا لږ نرمښت ښودلې او غیر دولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته پیسې راولېږي.
ګارډین ورځپاڼې د هغو بې وزلو افغانانو ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوخت دي. ویریدلی وږي او یخ وهلی دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین لیکلی دی د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو کورنۍ د هیڅ شي د اخیستلو توان نه لري. د یونیسف ادارې د شمیرو له مخې په خوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 15,000 ماشومان په کار بوخت وو خو اوس وخت دا شمیر 3 چندو ته رسېدلی دی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي خو تېر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لوږه او بېوزلۍ لا پسې زیاته شوې ده.
عزتمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې دغه پروګرام وخت هم دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دې ورسته برخه کې د لمر په حضور کې پروګرام ته وکشه.
دلمر په حضور کې
ګرانو او قدرمنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي، زه زیب شاهین
او زه فاطمی
دلمر په حضور کې لیو بل پروگرام سره تاسو په خدمت کې یو. اولمین خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. په دې پروگرام کې غواړو له تولیدونکو اقتصادی فعالانو سره په کتنه کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ډیر مهم ټکو او بیاناتو ته اشاره وکړو. نو خدا پام ورته وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دوو کلونو له تیرېدو وروسته چې د کورونایي حالاتو په وجه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضوري لیدنې کتنې نه ترسره کېدې، تیره هفته تولیدونکو او اقتصادي فعالانو له حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی سره کتنه وکړه. یوه داسې کتنه چې معظم رهبر هغه د تولیدونکو قدرونه وبلله او یادونه یې وکړه چې که د اقتصادي سیاستونو ټاکنه له یوه زړتوب سره ملوي نو ښه واقعیات رامنځته کولی شي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د وینا په ځای کې په زړه پورې ټکی د معظم رهبر د سر د پاسه ساين بورډ چې د هود سورې د یو شپیتم آیت له ترجمې سره په دیوال کې لګیدلی وو او ټولې رغونې او آبادونې ته دعوت کول. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، هغه خدای چې تاسو یې لمځکې څخه راپیدا کړی او د هغې آبادونه یې تاسو ته وسپارله.
د څو تنو روزګار زیږونکو له وینا وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر ډومبې د اسلامي نظام په خلاف د دښمن نفسیاتي او اقتصادي جنگ ته اشاره وکړه چې له 1990 کال نه هر ځل به یې د اسلامي انقلاب د دړې وړې کېدو د څو میاشتو د وخت ټاکلو وعده ورکوله، خو د دغو دښمنیو مقابل کې به تولیدونکي او کار زیږونکي راتلل او په خپلو اقداماتو سره به د دښمن محاسبات یې دړې وړې کول. دوی فرمایل امریکایانو د دې دړې وړې کېدو لپاره وخت هم ټاکلی و، شپږ میاشتې. فکر یې کوو په شپږو میاشتو کې به د ایران اقتصاد له منځه یوړلی شي. البته ما دا خبره تعقیب نه کړه او نه پوهیږم، خو داسې ویلي وو دښمن ونه کړی شول. د شپږو میاشتو په ځای لس کاله تیر شول او په دغو لسو کلونو کې هم دغه جنگ ورځ په ورځ په زیاتېدو وو، خو د هیواد د تولید او اقتصاد و سنگر به حمدالله په ځای ټینګ دی، ژوندی دی. هغه یو لښکر چې د دښمن په مقابل کې ټینګ ودرید تاسو وایي؟ د دغې مقدس دفاع افسران غوره اقتصادي مدیران او روزګار زیږونکي وو، جنګیالي هم کارګران وو. دغه کارګران د دغه میدان مینه او خلوص لرونکي جنګیالي وو. تاسو ټول او ټول اقتصادي فعالان په دې ویاړ کې د هیواد د اقتصاد او پساتنه کې شریک دي.
د اقتصاد او تولید او ایجادات او بحث څو کاله وشول چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا مطرح کیږي او دا د هیواد د اقتصاد او رونق او ود کې د تولید د موضوع د اهمیت خود نه کوي. حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای تولید جهاد وبله او وی فرمایل هغه چې زه اوس په سره کې وایم دا خبره ده چې تولید یو جهاد دی. اشهد انك جاهدت في الله حق جهادي دا خبره موږ معصوم او امامانو ته په خطاب سره وایو او تلی وایو جهاد نن تولید جهاد دی. اخر ویلی په دی وجه چې د جهاد په معنا کې مو بیا بیا ویلی دی چې جهاد د هغه کوشش په معنا دی چې د دښمن په حمله او د دښمن په تحرک باندې چارون کوي، د دښمن په مقابل کې وي. هر کوشش جهاد نه دی، هغه کوشش چې د دښمن حمله ته متوجه وي دا جهاد دی.
کلونه وشول چې د استکبار مشرانو په خپلو پلانونو او دښمنیو سره اسلامي نظام نه زیات نه زیات دبو لاندې او تنګسي سره راوستلی دی. په دې امید سره چې د ایران ملت د دغو دباوونو په وړاندې ملا ټیټه کړي او اسلامي انقلاب د نورو انقلابونو په شان خپلو هدفونو ته له رسېدو نه پاتې شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل دښمن له دوو لورو داخل شو چې د هیواد تولید په ګونډو کړي، یو د تیلو او ګیسو له لوري چې د هیواد تر ټولو مهمه اسعاري سرچینه ګڼل کېده، او بل هم د مبادلاتو له لوري و، یعنی د تیلو او ګیسو له لوري چې د اسعارو مهمه منشا او سرچینه ده د هیواد د درآمد سبب نشي، له دنیا سره مبادلات هم محدود شي، مشکل لا پیدا شي، له بندیزونو سره مخامخ شي، یعنی په حقیقت کې تولید را پرځولی شي، په ګوندو کړی شي او په کلي توګه له منځه لاړ شي. معنی دا ده نو هر کله چې تاسو اسعار اون لرئ، بهرنی مشتری هم اون لرئ، نو بیا تولید څه معنا نه لري. مقصد یې دا و نو د دغه هدف په مقابل کې، د دغه واضح دښمنۍ په مقابل کې هر څوک چې اقدام وکړي جهاد یې کړی دی. تاسو تولیدونکي په دې زمینه کې لګیاي عمل کوئ، دې ته وایي جهاد. نو ځکه دې ټکي ته پاملرنه وکړئ چې یو کار په دا ډول دی، نو که نیت مو د هیواد خدمت وي، د خدای لپاره د خلکو خدمت وي، نو ډېر لوی عبادت دی چې لګیاي ترسره کوئ.
د اسلام انقلاب د معظم لارښود په تعبیر اوس له لسو کلونو وروسته د هیواد د تولید او اقتصاد و سنګر به حمدالله په خپل ځای ټینګ دی، او تولیدونکي او اقتصادي فعالان د دغه مقدس جهاد د افسرانو په توګه او کارګران یې د جنګیالیو په توګه د دغه ویاړ اصلي عاملان دی. دوی وفرمایل بېشکه د خلکو معیشت له مشکل سره مخامخ شو، یو لړ زیانونه یې وموندل، خو وی نه کړای شول په دې څو کلونو کې د تولید سنګر له ماتې سره مخامخ کړي چې نمونه یې تاسو لګیا یاست په عملي توګه ښودنه کوي. هو، له نیکه مرغه نن خپله هغه دښمن اعتراف کوي چې له زیات نه زیات دباو سیاست د امریکا د شرمونکي ماتې سبب شو. دا د امریکا د خارجه وزارت د تعبیرات دی چې ویاندې دغه یو څو ورځې مخکې اعلان وکړ او وی ویل د ایران پرخلاف له زیات نه زیات دباو سیاست د امریکا د شرمناکې ماتې سبب شو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای هر کال ته یو نوی نوم ورکوي او په دا ډول د هغې موضوع اهمیت ته ټول متوجه کوي. تیر کال یې د تولید زغل نومولی و. دوی په دې باره کې وفرمایل د تولید زغل او چټکتیا اهمیت لري، ځکه چې که واقعا تولید ته چټکتیا ورکړی شي نو د هېواد ټول مهم اقتصادي ځانګړتیاوې بدلون پیدا کوي، تغییر پیدا کوي. تولید دا ډول دی، یعنی پایداره وزګار رامنځته کیږي، بیروزګاری کمیږي، صادرات وده پیدا کوي، د هېواد لپاره اسعاري درآمد برابریږي، د ګرانۍ اندازه کمښت پیدا کوي. له دې نه علاوه په هېواد کې اقتصادي خپلواکي رامنځته کیږي او دا د ملي عزت سبب کیږي. هېوادونه په اقتصادي خپلواکۍ او له کورنیو اقتصادي توانمنیو سره ویاړ کوي، سر لوړی کیږي، ملي عزت او امنیت یې ټینګیږي، په ځان باندې اعتماد اندازه زیاتیږي او د هېواد د اقتصاد د هغو لړزونو په مقابل کې چې له بهر څخه تپل کیږي یا له داخل رامنځته کیږي دفاع او ساتنه کوي.
د نړۍ تر ټولو قوت لرونکي ملتونه هغه دي چې د تولید د ټکنالوژۍ کنټرول په لاسو کې لري، نه دا چې کارخانه لري او زیات سامانونه تولیدوي، بلکې هغوی پوهیږي چې دا ډول د سامانونو د جوړولو ماشینونه جوړ کړي. د قوت کنجي له دې نظره د تولید اوزار دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبرو فرمایل موږ چې په تولید باندې تکیه کوو نو زموږ مسله یوازې د سامانونو زیات تولید نه دی. که تاسو وګورئ چې له کورني تولیداتو څخه ملاتړ کیږي نو اوس که هغه عملي ملاتړ وي، لکه دغه د ټیکسونو ملاتړ، بینکي اسانتیاوې او داسې نور، او که تبلیغاتي ملاتړونه وي لکه هغه تاکید چې ما بنده وکړ او ځینو چارواکو وکړ، له کورني تولید څخه د ملاتړ په مسله باندې هم اثر لري او لرلی دی. دا پکار دی د کیفیت د ودې او همدارنګ د ټکنالوژۍ د ودې سبب شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د تاکید وړ یو ټیکی روزګار زیږونکي تولید ته پاملرنه وه. دوی په دې اړه وفرمایل حکومتي ادارې او بانکي ادارې داسې یو کار وکړي چې تولید په صحیح معناو کې د روزګار د پیدا کېدو په لړ کې وي، ځکه چې د روزګار مسله د هېواد لپاره یوه مهمه او حیاتي مسئله ده. او همدغه موضوع صنایع هم د ځان چاپیره کولی شي. د روزګار زیږونکي صنایعو او د لاس لاندې صنایعو چې غالبا هم روزګار زیږونکي دي یوه لړۍ رامنځته کړي. مثلا اوس د تیلو په صنعت کې دغه تر لاسه لاندې زیات شمیر صنایع چې شتون لري، چې یوه نمونه یې هم هغه د پټرولو چانځایونه دي چې قانون یې هم په 98 کال کې د اسلامي شورا په جرګه کې تصویب کړ او د هغه وخت حکومت ته هم ابلاغ کړی شو، له بده مرغه تعقیب نه کړی شو. په کار دې تعقیب کړی شي. دا هم د خلکو متوسط پانګې د وزګار میدان ته داخلوي او روزګار پیدا کوي.
آیت الله العظمى سید علی خامنایی په دې لړ کې د هېواد زیاتو وسایلو او ظرفیتونو ته اشاره وکړه او د هېواد یوه ستره وسیله یې د هېواد ځوان نفوس وبلل او ویې فرمایل هر ځای چې زموږ په ځوانانو اعتماد وشو او له هغوی څخه د کار غوښتنه وشوه نو واقعا ځلی پیدا کړه. په صحیح معنو کې وځلیدل په ټولو برخو کې، د کورونا له ویکسینو واخلې تر نښه ویشتونکو توغندو پورې. د کورونا ویکسینو په اړه تر ټولو غوره ویکسین برابر کړل. په نخه لګیدونکو توغندو په اړه تر ټولو دقیق توغندي تولید کړل. د نینو د صنعت په اړه په اړومبنیو صفونو کې راغلل. د بنیادي سیلولونو په زمینه کې هغه ورځ چې په دنیا کې هغه هیوادونه چې دا کار یې لره ډیر کم وو، خپل ځانونه په مخکینو قطارونو کې راوستل شو. په دغه مهم ساینس او پوهه کې او د ژواک په دغه ډیره مهمه ټکنالوژۍ کې په کلي توګه ډیر مهم کارونه ترسره کړل. زموږ ځوانان کولی شي داسې کارونه ترسره کړي. زما له نظره کولی شي پکار دی د دغو استعدادونو قدر او پیجنو او ترې د کار وختنه وکړو.
معظم رهبر دغه شان زیاته کړه، زما له نظره که اوس مثلا د تیلو د صنعت چارواکي زموږ له ځوانانو وغواړي او د هغوی نظرونه واخلي او هغه مرستې چې ضروري دي زموږ فارغ تحصیل ځوانانو، پوهانو، ساینسدانانو، ښه استعداد لرونکو او دلچسپي لرونکو ته یې منعکس کړي، یو شمېر نمونې موږ له نږدې څخه لیدلي دي. مثلا یو شمېر ځوانان راته راغلل او ویې ویل موږ د تیلو په برخه کې پلانې کار کولی شو، موږ هغوی د تیلو وزارت سره ملاو کړل. دا یو دو کلونو مخکې واقع ده، له کرونا نه مخکې واقع ده. هغوی یو لړ مهم کارونه ترسره کړل او د هغه وخت د تیلو د وزارت چارواکو یې مننه وکړه او ویې ویل دوی زموږ لپاره ډیر لوی کارونه ترسره کړی شول. معظم رهبر د پو بنسټ شرکتونو په زمینه کې نورو ټکو ته په اشاره او کرهنیزې ټکنالوژۍ ته په توجه سره یو ځل بیا له چارواکو وغوښتل چې د صنعتي ستراتیژۍ کې نقشې مدیریت، هدایت، څارنې او له تولید څخه د ملاتړ د صنعت په رامنځته کولو سره د زیانونو د ختمولو، د تولید چټکه کولو او د هیواد روزګار او پرمختګ په رامنځته کولو سره له زیاتو هلو ځلو ته دوام ورکړي او د دغو بهیرونو سرات د خلکو په ژوند کې څرګند کړي.
ګرانو محترمو دوستانو، د لمر په حضور کې پروګرام به ان شاء الله ستاسو خوښ شوی وي او د معظم رهبر خپلې خپلې ویناوې به مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اوس د وخت په ختمېدو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای کې زموږ د مازیګرنۍ او ساعته خپرونه هم پای ته رسیږي. parstoday.com/ps زمونږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زمونږ د ای میل ایڈریس هم یاد ساتئ. نو تر سبا سهارنۍ خپرونې ستاسو له حضور اجازه غواړو. د الله پامان. Oh,